درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. زه اجملن د زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. دا دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په موږ د دې ست خبرونو ته دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وی د ولسمشری راتونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال باجوا سره کتلې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. پښپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست په دې اړه تیر شپه ازادي رډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم له حکومت نړیوال ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلام مشورې کوي. کمیسون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مخکېني اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وري د میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې دروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د ورستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په ورستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په ورستۍ برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول و څلوېښت کسان وژل شوي او وویشت نور ژوبل دي. د کابل ورستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د اکسل ملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقجي د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت خو بیرته شوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی‌ای‌ای ویلي چې د خاشقجي د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او د سعودي حکومت بیا دا خبر ردوي او وایي چې جمال خاشقجي د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیوادی هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشن اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشن اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي دي په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکي تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت نه نیټې په پارلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رائے وګټلې. پاشین د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکي دي. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچ ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روان ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ودیش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې تر هغه څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان وروسته علاقه ازادي رادیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د زندیدو پاړه ریپورټونه خبره شوې دي. په اړه نور تفصیل رضوان مراد دروري.
تمه و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشری د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د زندولو او یا د نوې نیټې پاړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیگاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشری د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روان دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سر بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي ادګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشري ټاکنې دوه نیم میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشري ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشری ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشری ټاکنې وسنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشری د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لورته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو لسندیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار
کمیسیون نقش حمایتي داره. دوی حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتواله لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې دراتونکو حمل میاشت په 1 نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا به د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشری د انتخاباتو د سندیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تیرې شنبې راهیسې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشری د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
ازادي رادیو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې په دې اړه جوړو شوو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کاري د ښې حکومتولۍ لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزه ورکړه چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پورس د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې د جوړ شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسترنې راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي د تاسې ابتکارات د خلکو په ځوان باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوئ، قوي کوئ، تعداب اوچت کوئ. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلی غنی وویل له دې وروسته به هر کال د ملکي خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل دی، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د یوې ښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره، په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 29 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمستا، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د ښځو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره یې د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم ټینګوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کار کولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو، ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرېږي.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنی چارو وزیر شوه او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوه ده. ویل کیږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبريال